مصطفى صديقي وقت با افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د سنبلیت ویشتمه د 1390 کال سنبلیت ویشتمه ده، د سپتمبر 19 2013 کال. په د خبری پروگرام کې اوري چې ټک د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هند ته روان شوی دی او تمه ده هلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به هم په سعودي عربستان کې وي او هلته به د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته روان شو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته ولاړ. دا خبره د ارګمانې نن سهار په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې تمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په کتنه سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابرو شوو مراسمو کې هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې د په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و، دا خبره پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وکړه. په داسې حال کې ښاغلی برمک دا خبره وکړه چې د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. راپور نوی د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د استوګنې پر سیمه د هوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د روزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي ترین کوټ ښار له ابردي سیمه ورته د پیخي 15 جسدونه او 2 ټپیان وروړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیخي په قربان شوي ماشومانو کې یو هلک او نور انجونې دي. د روزګان امنیتي مسؤلونه په دې اړه ازادي راډیو ته لڅ ویلو ډاډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند له ولسمشر اندري دورا سره په لیدنه کې وکړه.
پولند از ویلینګ ټو میک ا وری میجر کانټریبیوشن فور دی یونایټیډ سټیټس ټو کم ان.
وی پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په غیواد کې حضور ولري، او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغوی دا غواړي او موږ به پرې بحث وکړو. پولند تر اوسه څو ځله په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پیښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ په موسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل د هیواد د دې الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. د 2015 کال په نومبر کې د ترکیه یوې جټ الوتکې زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه، خو اوس دا پیښه یو خواشینونکی تصادف دی. د اسرائیلو جټ الوتکې زموږ الوتکه نه ده پنهکه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د دوشنبه په ورځ ناوخته د روسیې یوه ایلوشن شل ډول الوتکه چې د سوریې له دقیق څخه د ستنېدو په حال کې وه رادار ورکه شوه. د دې الوتکې ټول 15 سورلۍ د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوې. د سې شنبې د ورځې په پیل کې د روسیې دفاع وزارت اسرائیل د پیښې مسؤول وباله او وی ویل د دې روسیې الوتکې د په نښه کولو غچ به واخلي. خو وروسته ولسمشر پوتین د روسیې د دفاع وزارت دا خبره رد کړه. اسرائیل په خپله هم د روسیې الوتکې د نسکورولو پیښه رد کړې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام پر روانو سیالیو کې به نن یوه مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسي شوي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته ورشي. پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پایلوبې ته لاره موندلې. په آسیا جام کې دوی له یو بل نه 15 لوبې ګټلې او د نننۍ لوبې ګټونکی به د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ چې سرسخته سیالي هم له یو بل سره لري مخکښ ټیم په ډاګه کړي. په ای ګروپ کې بیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او بنګلادیش لوبه پلان شوې ده. افغانستان او بنګلادیش دواړه له بی ګروپه د آسیایي جام نیمه پای لوبه ته وتلې دي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ولاړ.
سفر یک روزه است. صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه به صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
په فرا کې امنیتي وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ بلل شوی دی. خلک وایي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او چارواکي باید ورته پام وکړي.
ټک ټک دی ګډه شپه خوب نهسته هره شپه لاس پنځه لس مړ کېږي او وضعیت ډېر خراب.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزې خپرونې تاسو ته وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته ولاړ. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان او هند په دواړو خیزو مسایلو او د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اهند رپورټ ته.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا ولسمشر د ویاندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ باسونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. ښاغلی مرتضوی وایي ولسمشر د هند له صدر اعظم سره ګوري، د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربه زموږ لپاره ګټور
دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندي رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کیدای شي، ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپل خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوې ډیلی کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیايي، تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومی کړي چې کابل پکې د نوي ډلی همکاري ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو ولس کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لوی پروژې تمویل کړې. وس نوی ډلی موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څخاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو خار ته د اوبو پر رسولو او لپخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې پراتلونکو 15 کلونو کې 114 پروژې عملی او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمه ګڼل کیږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند د صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تیرونی په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سره شرایط 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه سیاسي احزاب او وګړو چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوسې په ولایتونو کې ټاکنو خپل کمیسیون دفترونه بند کړي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک تیر ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل کدا ستونزه حل نشي او د اړتیا په صورت کې به پولیس د قانون له مخې د ټاکنو خپل کمیسیون دفترونه په برته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ ته وښی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متارسانو چې د ټاکنو خپلواک مسؤل ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپل غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه چې متارزان اجازه ورنکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت لسره پیل کړي، نو په ورستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخې نظامی مداخله وکړي.
طبعا در اخري نقطه پولیس و نیروی امنیتی خصوصا پولیس مجبور هستند که مطابق قانون باز
طبعا په پای کې امنیتی ځواکونه خاصتا پولیس مجبور دي چې د قانون لمخې د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغه ملاتړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده وه بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغې وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت لسره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر له قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د پروګرام په دغه برخه کې به کابل ته ورشو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د زمکو د غصب په اړه باندې خبرې کوي. د کمیسون د ولسی جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسون یو غړي سرور عثماني پرون ازادي راډیو ته ویل عدلي او قضایي ارګانونه په خپل په فساد کې ډوب دي او نشي کولای دغه قضیه وڅېړي. اخوالو یو سرنولي د شانتورونه ردوي او وایي هر قضیه چې دوی ته وسپارل شي په جدي توګه څېړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه دا توان نه لري چې د ځمکو د 3,800 غاصبینو هغه لیست افشا کړي چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړي سرور عثماني فراهي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو غاصبین اکثره له مافیایي کړۍ سره تړلې زورواکي دي او حکومت محاکمه کولای نشي.
موجوده ضعیف حکومت د حکومت د قانون نشي تطبیقولای. خپل فساد ورغانه از یک قضیه فساد غرق دی نشي کولای چې حکومت د قانون تطبیقي یا غاصبین زورور چې کوي مافیا دي په ټول افغانستان دوی قدرت نه لري چې دوی څخه پوښتنه وکړي یا دوی محاکمه.
د افغانستان د ځمکو خپلواکي ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 1.2 میلیون جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. دغه ادارې ویلي چې په هیواد کې د 1.6 میلیون جریبه دولتي ځمکو د 3,300 غاصبینو نمونه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو لمخې د ځمکو خپلواکې ادارې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په اتمه د هیواد په 8 ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل. په خاطر دې یاد ادارې ویلي و چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړي چې له دې اندازې نه په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته دولت ته راړول شوې ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ د ځمکو د غاصبینو د لیست په اړه چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا ورسپارل شوې څه نه وایي خو ټینګار کوي کومې قضیې چې دوی ته سپارل شوې په جدي توګه څېړل شوې دي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضایی هست از طرف اداره بر نهاد عدلی قضایی فرستاده شده. سارنوالی جز از نهاد
دو بابل دزمک و ده غصب قضیه چه؟ ده حق اداره لخوا کم و عدلی و قضایی ارگانون تا لیگل شوی دوی سارنوالی یو جز ده. عدلی و قضایی بنسطون ده کرای غند سیستم لری چه امنیتی و کشفی ارگانون دوی سارنوالی او ستر محکمه پک شامل ده. پداغه ویلشم کوم قضیه چې د زمکو د ادارې یا د امنیتی او کشفی ارګانونو لخوا دوی ته رسیدلی د دوی لخوا ورته په جدي او غوسته وګ رسیدګي شوه ده.
په جديت او قاطعیت رسیدګي شوه.
خاغلی رسولي دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلی او قضایی ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د زمکو د غاصبینو د قضیو د سیړلو لپاره باید یو ځانګړې محکمه جوړ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي لوی سارنوالۍ ته د زمکو د غاصبینو د نومونو سپارل ابتدایي پړاو دی. دی وایي د داسې قضیو د سیړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له سیړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پریکړې په جدي ډول پلي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته ده. فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. لبلې خوا یو امنیتي پلاوی هم دغه ولایت ته تللی و څو امنیتي وضعیت وڅېړي. دغه پلاوی ژمنه کړې چې ژر به تغییرات راولي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ رالیږلی.
په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو اوښتو دغه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون ډېریږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فراه ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی کشور.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقع باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد است، بیش از حد است. هیچ کس شب تا به صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستند.
لبلی خواب افراد که ناسم امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدیز زون که امنیتی چارواکر کل ترسو ده غولایت ده سه شمی پاورت سفر وکری او ده غولایت امنیتی وضعیت وچیری پل ویدیز زون که دوست و اوم زفر قلو اردو عمومی قماندان محمد ناصر دایت او نور امنیتی چارواک و ده فرا ولایت ده امنیتی وضعیت چرور لپر ده غولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری ده فرا ده والی ویند وای که ده پلاوی پا فرا ولایت که طول امنیتی خلاوی چیریلی او دیر جربه ده غولایت ده امنیت ده تمیدو پا برخ که عملی گامونه واخستل شی. اغه وای چې په فرا کې بنوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنۍ ځواکونه همجمنه کړي چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د دې ونواده چې یوازې په روانې اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بله بلوک پشترود او قلیکا ولسوالیو کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلل چې لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته وګنیواله. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو له تبصرو سره
ډیلی بیسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتې دوله لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله چیرلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتې دو سره مخالفت کاوه. د خبرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرحه او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خبرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خبرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د سترخند په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلي دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خبرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون د هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یو بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سریاعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلې دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې یو نیم میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې د 2 شپېته په سلو کې په پاکستان کې زیږېدلې دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوز ویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوز ویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یو غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي نو دوی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د تمد نن د سعودي عربستان له چارواکو په خاصه توګه د سعودي له پادشاه سره وګوري ویل کیږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالی مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم څوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تیره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د باسونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارده ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبه په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړي ازادۍ رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکې کړی وو، په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالر روم رستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپی ارزښت را کم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پر لپسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړي او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړي. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ وو، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورټر ازو چې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی. ورسله هغه چې په ایران باندې د امریکا بندیزونه لګیدلې د هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دغه چارې په افغان کډوالو باندې هم سخت تاثیر کړی دی. په دې اړه باندې فرشتي جلالزی یو ریپورټ جوړ کړی چې د افغان کډوالو په ژوند باندې څرخیږي.
یوې افغاني شزي چې له ایران افغانستان ته ستنه شوې د امریکا ژه خبريال ته ویلي موږ له ستنې دوه پرته بل انتخاب نه درلود.
مېرم داخل افغانستان بیامدیم مجبوری اومدیم یک بعد مجبور شدیم بیم ایران بیایم چون که اینجا کار نه خوب نبود. بعد اونجا
دا وای موږ له نيستي ایران ته تللی وو. هلته موږ خپل کاروبار جوړ کړی وو خو تاوانی شو. د ایران د پیسې ارزښت دومره کم شو چې موږ حتی د بیرته ستنېدو لپاره څه نه درلودل. موږ مسترد کړو.
ما گرفتن بیجا شدیم. پولی هم دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود.
د امریکا متحده ایالاتو سشکال پر ایران د خپلو اقتصادي بندیزونو لویه برخه برحاله کړه. امریکایی چارواکو په اگست کې اعلان وکړ چې د دې کار هدف پر ایران د اقتصادي فشار زیاتول دي. په ایران کې د اقتصادي فشار له امله زیات افغانان په خپل خوښ افغانستان ته ستنېږي، خو یو شمېر غیر قانوني کډوال هم شته چې په اجباري ډول د ایران حکومت هغوی نیسي او افغانستان ته یې ستنوي.
اردوګاه دیگه کې بورد از اونجا دیگه بورد از سنگ سفید.
رحمت له هغو افغانانو دی چې په جبر ستون سوی دی. دی وایي اته میاشتې مخکې د کار لپاره ایران ته تللی وم، ایرانیانو هلته زه ونیولم او بیا یې د ایران په شمال کې د سفید سنگ په نوم بندیخانې ته بوتلو. له یو شمېر افغانانو سره چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کومک کوي. د دې ادارې یو ویاند مبین قادری وایي
مهاجرین او عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف دارن،
موږ قانوني کډوالو ته د ترانسپورټي لګښت لپاره $200 ورکو، خو د مهاجرت نړیوال سازمان غیر قانوني کډوالو ته چې هغوی فقیر دي، ښځې دي او نارینه نه لري، ماشومان دي یا فزیکی کمزورتیا لري، غواړي چې ستانسي پیسې ورکوي.
معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
په ایران کې مشت افغانان داسې افغانستان ته ستنېږي چې د بیکاری اندازه 40% ته لوړه سوې ده. وچکالی د بزګرو کښتونو ته په بې ساري ډول زیات تاوان رسولی او په دغه هیواد کې تشدد لا هم روان دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوې ډیلی ته لاړ. د ارګمانې په یو بیان کې ویل شوي چې ښاغلی غنی به په هند کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان په لویدیځ کې 200 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او ویلي دي چې غواړي د امنیت د تامین لپاره لوی ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. یو څه بل هم مهیر وایي چې نن د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې همیشني رقیبان هندوستان او پاکستان ملي ټیمونه سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي، خو حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه رحول الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسمشری په تیرو دریو ځلی او د ولسی جرګې په دوه ځلی ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړی دی، او دا ځلی په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
نو می زبیح الله ر دنګام ولسوالی اوسیدونکو ما د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې کره لګول دي، غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
نوم می احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکر لګول دي، غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په 13 ځل ټاکنو کې د امنیت خرابوالي لامل مالی او ځاني زیانونه ګاللي، او دا ځل له حکومتي مسولینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیتونه سي، څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپل نمائندانو ته رای ورکړي.
نو مې خپل وخت د ټاپورو سالي وسیدین کایم، من روان انتخاباتو کوم د حکومت نه وختنه دا چې دا زینو چې د سټیشن کې د غي امنیت ونیسي
دا زینو چې امنیت خراب امنیت ورته ونیسي او په هغه ورځ باندې زیات کوشش وکړو دا خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو لپاره یې امنیت نیولې وو او د کومې پیخې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره مونږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات د لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې مونږ لوړ تهدید نقاط وو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې پارم پلان نشته، هغه پلانونه به ان شاء الله رحمان تدبیر.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکو میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې خستلو د پاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو له پکتیا نه زموږ د خبريال اصیل زازی یو ریپورت ته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیت وی په لوړه کچه د رضاکار ځوانانو د انسجام په پار په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو چارې پیل کړي. کمال سادات پرون سه‌شنبه په پکتیا کې هم د دغې شبکې دفتر پرانیست. په دې اړه د اصیل ځازی رپورټ ته پام وکړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلي کمال سعدات د وږي په 28مه د سه‌شنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح په ملتیا پکتیا کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. کمال سعدات په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو او د مسؤلیتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې په اړه چې د حکومت ترڅنګ ځوانانو هم د افغانستان د خلکو خدمت کړې وي، د ځوانو رضاکارو ملي شبکې په ګرد افغانستان کې مونږ پرانیسته او دوی به په بیلابیلو اړخونو کې کاغه په ښار کې ولسوالیو کلو بندو کې به د خلکو د پاره په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي.
ساده زیاتوي چې په دې ولایت کې به د دې شبکې د فعالیتونو لومړیتوب د هغو بدو او ناوړه رواجونو پر وړاندې رضاکارانه ډول کلکه مبارزه وي چې له امله ځوانان او په ځانګړي ډول انجونې او د هغوی ژوند قرباني کیږي.
تر اوسه پورې ځینې رواجونه کلتورونه په دې سیمه کې حاکم دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. اغه دا چې ځنې کورنۍ خپل میرمنو ته جنکیانو ته اجازه نه ورکوي چې آغاز د کړو ته ولاړ شي، ان په آزاد زړه ډاکټر ته ولاړ شي. د جنکایو په بدو کې ورکول که څه هم دا مسله اوس کم شوې ده، دا ځنې نه وړ کلتورونه دي چې ځوانان به پوره ذکرنه ډول د دغه کلتورونو د ختمولو لپاره هلی ځلی کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د نوماندانو لخوا ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه د پیلېدو په حال کې دي، ښاغلي سادات په ټاکنیزو پروسو کې د یاد شبکې د رول په حق لوویل چې یاد شبکه او غړي د هغو نوماندانو لپاره چې فکر او طرحې ملي وي کولای شي چې په ټاکنیزو تبلیغاتي کمپاینونو کې ورسره په رضاکارانه ډول ونډه واخلي.
داسې ځوانانو ته چې هغه ملي فکر ملي روحیه لري هغوی ته په رضاکارانه ډول کار وکړي تر څو دوی پارلیمان ته لار پیدا کړي.
خو د ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح بیا په خپلو خبرو کې ویل چې دا ډول مدني حرکتونه باید له سیاست لرې وساتل شي. دی وای
دا حرکت نه هیله مې دا ده چې د سیاست نه ډېره لرې وساتلی شي. ځوانان په دې کې مشخصا یو خوا او بل خوا ته کش نه شي، دا بیا سره بې اتفاقه کېږي. په لویو ملي مصلحتونو کې د دوی ضرورت کېږي، دوی باید ټول متحد وي.
پکتیا کې د رضاکارو ملي شبکې پرانست غونډه کې چې د پکتیا ولایت د پانتون په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون کړی و. دوی د ځوانانو پر معینیت نیوکې وکړې، ویلې چې لا دوی سره د معینیت لخوا د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه، سیاحتي او تحصیلي بورسونه او ګڼ نور هغه ګټور پروګرامونه نه دي شریک شوي، لکه د مرکز او یو شمېر نور ولایتونو له ځوانانو سره چې شریک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لپکتیا ورزو پکتیکاتا حالتا د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خواجه خیل په سیمه کې د 40 میلیون افغانۍ په ارزښت سربند جوړیږي چې چاره به د یو کال په موده کې بشپړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
دا سه شنبه پورز د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد سربند بنسټ برکشه شو ده او رسمي د جوړي دوه چاري پایلسوي. الیاس وحدت وای دغه سربند جوړیدل یو هم ضرورت دی او په وینای په جوړي دوه سره به د سیمه لکونه زره جریبه زمکه خړوب او د وبو سیستم منظم سي.
په دې سره بیا د مونږ د سیمهوالو اغه مشنه غوښتنه اغه حل شي چې ویل چې مونږ زمکو لپاره او بغواړو او دا د مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، د برمل نه نیولې دغه سرازه په ګومل او په سروبي او په ورګونه دغه سي تر وړم میوازي خاطر وو پورې مونږ دشت لرو. یوای و دشت مو بیا داسې دشت دی چې سلګونه کیلومتر هم یوا دشت لرو خو خړی پرتی دی. کوبور ته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي.
د پکتیکا ولایت ګومل فرهی سندیزی حوزې رئیس محمد آصف هوتک وایي یاد ګټور او لوی پروژه څو اړخیزي ګټې لري.
بانک جهانی له طرف تمیری کې دا پروژه او ټول لګښت 40 میلیونه افغانۍ ده. بشپړیوالې په توګه یو هم تقریبا د یو کال په لړ کې بل خیر سره دا پروژه مکمل خلاصيږي. تقریبا 15 کیلومتر اوږدوالی بلری دا کانال، یو طرف تم سرک ولري بل طرف تم سرک ولري. په زمند دي کې سدامځ کې به خړو وي، یو سیاحتي صاحب می خلک کوي چې له دې جانب په اساني سره راسي دلته خپل وخت تیر کې. تقریبا د لزر هکتار په شاوخوا کې مزکه به خړو وي دا پروژه.
بل لور ته د خواجه خیل وسیدونکو د یاد سربند جوړیدل د سیمې لپاره یو ستر اړتیا یادوي او زیاتوي چې په یاد سیمه کې د سربند د نشتون لامل یې زرګونه زره جریبه ځمکه شاړه پرته ده. دوی زیاتوي چې د یاد سربند په جوړیدو سره به ستونزې تر ډیره بریده راکمې سي، د اوبو سیستم به منظم سي او ځمکې به خړوبې سي.
د دې پروژې د افتتاح د خواجه خیل دولس لپاره ډیره د خوشحالۍ او لور د افتخار ورځ ده.
زموږ غوښتنه له ولایتي ادارې وړاندو چارواکو دغه د ولغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چاري په ښه کیفیت ترسره سي. ولسونه ورسره همکار دي چې په ولسونو کېږي د نظارت په برخه کې، په هره برخه کې له دولت او جوړونکو شرکت سره پر همکار دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اړوند خواجه خیلو په سیمه کې په داسې حال کې د یو لوی سربند د جوړېدو بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز شرنه کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کرنیز فارم د جوړېدو بنسټ ډبره کښېښودل شو.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې استاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم، د کابل ولایت سیدن کوم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه ولو مهاجرین، دا د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر چې دي تین نفر سر او مهاجرین دې راشي روی وایو نو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لري کې مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو باره کې باید نه نومبر کې مهاجرینو ته ورکړي نه او سره باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس فول به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې ته سر دي سند شي دې کې. السلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لول پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جکم مہاجر دی اغا کاروبار والا خلق دی کیا غرا بار کر مغو سر نور دادا دا مزدوران کی پراتی دی دا جنگونو کی دا وطن لوٹ کی دا چراغ لو سولا بس افغانستان کی اللہ با قائم کی او قائم دی خاص مہاجر چرا جک سی والسلام خدای دی او کی جزا دی من رد لٹھو چاروا کو تو شی دی والسلام
السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کم رو رخاص کنان نا منگ داد ماجری نو دوزار اشپارا سم کراغلی را خلقو دلتے تو زلی پیسی را لی یو زلی اتل زر افغانی ورکر لی بے دو سو ڈالر ورکر کورو نا کوٹو دو پار ام خلقو تا دا ورکر منگ تغر ایس کم کومک شاو نکلارو یا ست ماجری انتا شپول پو موسیسا کیا منگ دا سب کرلا کمپیوٹری پور میں
السلام علیکم السلام علیکم شائستہ غورما شنظام بعض مرد ماجرین افغانستان نمروز په یرمنو په رات کې چې دی نه دیل نو ګورماش یک طرفه سو نو رسوم د نس ته تا کوټوک بالا خلاص صاحب او ډیر په رات کې بالا خپل جوین تیر یت خبره نه زما د ماجرونو لا غوښتنه نه بالا دی راځي خپل وزایت د خیر سره ګورماش په اړه دی به ترين نشار به د خیر زینې جوړ شي او نو رسوم د بالا نو د خیر په دی باندې کای چې او ډیر مو په دم باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې تیر او ځکه زما پیغام نشه به در مور ماجرې راځي نو وسایت ګور ماجین ګر د کندار یلمونو نیمروس لبی سوی نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته از ما پیغام نشه بي
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه د پیغام پرېږدم مج ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د دا افغانستان خاص د ولسمشر سره د غستونځ مشرکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پس د څو کسان سره نور فری چارواکي شش کسان هم موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي نو زما دغه ته عام خاص د ټول کندهار د مجرنو هغه چراغلي دي دغه د ستونځ په هیزه تاسو ته وړاندې کوم زما ستونځ دغه د چې درې سره غلیو دلی یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډیر تاوانونه موږ وینو قنداران دلته مالیه زموږ سره ډیر اخیستل کیږي په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي شل کاله تیر کړي دي هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فزابوي نو دونه مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته زه تاسو ته دغه مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غلط ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شروالی ده دونه غد ظلم کوي موږ د کندهاري راو بس کندهاري راو بس اول واري مستفیه تر شي مالیا را سو غالي په خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیا یې چې د خوښ یاغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کې چې دې پر موږ باندې 1000 مالیا ځان اوراچی او بل د صفایي تکستي صفایي تکس امر سغوالي د خوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د خوان پر مالک باندې ده هغه تک سم پر موږ باندې واسي پښتنو سره وکي سروالي والا تر څو دا ولي د خو پر د مالک پر مکان باندې هغه موږ د ستر منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي ته کورونه نه صف امریکا کې نو موږ مجبورې د خوان والا سره دا څونه غفله مې ده د صفایي تک چې جلا غواړي د کتابچې تک چې جلا شروالي غواړي د کوانی کرایې جلا ده چې کیداري جلا ده کور جلا راوړي مصرف مستغواړي کرایې جلا ورکو نو دوه غت څو زرا خېر دې ته مجبور شو چې خپل خدای لري دو د افغانستان کې دوه نظر په سات روان دي دوه نظر په تیر په کندهار کې نو موږ وسته چې بیر مجبورې چې بیر ته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې بیر نه کړو هغه خلک به وو په فراق چې د لوی ملکونو جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په فراق چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن په چې مهاجر کاتن نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي سي په پاکستان کې مهاجر کاتن چې جوړول په پاکستان کې باور عمل کې
مردام باور نه پدرلودي چې ما جوړ کاټن به جوړول هغه ته بم ستوي ته چې نه به جوړول هم بستون جو ولې هغه چې ما جوړ کاټن نه درلودل چې افغانستان راغلي هغه ما جوړ نه دي هغه انسانان نه دي نو زما د ازادي رادیو څخه دا پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر ځکه هغه د لیاو کندهار راغلي دي ډیر سخت ستوري سره په مخامخ یو ډیر ته غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي ازادي رادیو سره مننه زما پیغام خامخا ولس مشرته ورسې
مننه ورور ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوي پاړه د ملګرو ملتونو د کډوالي عالی کمشنری اندیشنې واورو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې پاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالي د عالی کمشنری لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده ترې ولاندې وقفه ورسته به واورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بهتره ستنېدونکو پروګرام ته وګوري دا چې خلک بهتره ستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګریوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو مؤسسې وکولی شي چې د خلکو د بهتره ستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي
مثلا فرحت صاحب کدا وې چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره
ګراندی چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په دو طالبانه تدریجی او دا غوی په خوخه وي دوه مده و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرسته به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت او شواله لارامدارنګ د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجسته شوی ندی هغه د لپاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت لخوا نه شوی د وستایل
او روسي پښتنه مدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګنده سیرا پورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی وضعیت سم نه دی په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلی وو وای کړی
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بیزایسو خلکو لپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي هغوی د بیزایسو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل ځکه چې شمیر یې یوازې کم شوې نه دي بلکې زیات شوې دي او دوه وجه هم ده یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بې ځایوي او خوشحالي تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بې ځای کیږي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد وو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو
السلام علیکم د پکتیا ولایت څنګه ول سوالینا سمی الله حلیمی تندر خبر کم ولس مشر اشرف غنی زغه وختونه لرم چی د پکتیا ولایت څنګه ول سوالی د شپه ګول سوالی مندنی برخه کی کرال لري د ول سوالی نو پوت ډیر زیات تا د ول ولسوالی دی پر ولایت بدل شي او همدارنګه په دې ولسوالی کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سره شوې دي. د دې ولسوالی سین اوبه پاکستان ته بهږي که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلۍ زمینه برابره شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلۍ ورسیږي.
السلام علیکم. سلامونه استاد ته غوږی رادیو ټول کوګو درنو ریدونکو ته کوم به هله چرو غو جوړ خوشاله وي. زه مسلم یاخیل علیکم کرخه ته مل خاص کولړه زما دا وخت نه چې زما په خاص کولړ کې ډیره تذکری جری لا ټاپه پاتې شي دي باید به ته دغه انتخاباته کمیسن نو خدغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندو کې چې دا تذکری ټاپه کې او خپل راتون کې برخلي پراتون کو ټاکونو کې وټا کې او موږ دا وخت نه چې هغه وخت کې ډیر خلک ملک بهر او پاکستان یو ځای بوله کې وسراغلي دي چې باید دا تذکری ټاپه شي او خپل رائے استعمال کی. آزادۍ رادیو نه مننه کوم.
نمبر استرامد آزادۍ رادیو ټول کار کوم کوته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شافی ول سوري د برالې خوازي د کلینا تاسو سره پاړی کړم. آزادۍ رادیو کار کوم کو څه دا وختونه د چې زما پیغام نه سبا څوار نه شل کی هغه زونه دا چې جوړ کړی دا مطلب نه دا چې تر دې کړی دا چې شافی ول سوري عمومي سړک چې کابل او د بګرام د سرک نه راځي شوې دي او د بګرام ساحه کې یو پوسټ ده چې د شرک شهید پاک شهید په نوم ده په نوم د غنه شراتی شي او ساحه ده چې لنډي وسک په نوم یادیږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړی سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي او موټرسکر ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې والي ټکولي دي په ډزې په کړي دي چاقوګانې والي د غلو لاس زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي او که چېرې ته یې مخه ونه نیول شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم وکړو شافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم. جوړ یې په خیر یې. زه د فراد ولایت خبره کوم. دا زما اواز هیله ده تر لوړپورو چارواکو ورسوي تر اشرف غني پرې چې دا د مردونه یو تړل د ایران تیل را باندې ګران کړه نو باره موږ د کښتونو او دا شانو مایه زراعت چې دی په تیلو کېږي دی د امریکا پر خاطر مردونه بندوي او زموږ خوار او غریب ولس ته نه ګوري نو دا تیلو باید هیله زموږ غم وخوري چې بېرته د مردونه یله کښې تیل راشي. زموږ ژوند زندګي پر دغه تیلو ده. دا خو وچکلي ده صاحبه دا همده بند کړه را باندې اوس یو بلار په لس زره شپږ سوه افغانۍ وو تر مخه په اووه زره افغانۍ وو. هیله ده چې دا اواز مو ورسېږي تر یو ځایه. دای مو مز
السلام علیکم. زه زحمدالله سیلاب یم د ننګرهار ولایت د غیو ولسوالۍ د بلکشکور کلي څخه خبرې کوم. زموږ مشکل دی د زیړي بابا پول سیند ته ولیدلی دی. د مسؤلي چارواکو څخه هیله کېږي چې زموږ د مشکل غم وخوري او سره د دې چې امن زموږ ځای کې څه شته مطلب دی هم چارواکي کار نه کوي مونږ ته مننه.
السلام علیکم. آج حاضر ولسوالہ کے لوگ جہاز ولسوالی نے خبر ہی تم کرے ببر سرم سے ببر خبر ہی تما اول خاتم بھی کراتے در بدر ہے کرو آوازوں نے ساڑھے پانچ جی پی ایس کا سامان نے ٹول رہا چلی اور مغرب پنا کا چاہے ولسوالی نے کہا تو تمہاری ہم سے نوکری درجے میں سیٹی جلا رہے بند کی تھی او بس نو را چوپړی نڅوا ته 200 روپۍ نه ملا هیږي اگر بدر ای خار ام پسپار دی دار را باندې کا ته دی را نه دا یو نڅ په نار نه کی او بس من سره حکومت هم کار نه کی بار خاط نه راځي با د دې کورو نه دې موږ وسه زل باغو نه ته لم ما جیر و دار بدر ای. السلام علیکم. خدای تعالی.
السلام علیکم. زادی رادیو کار کار کوم کار وزم کی ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه معلم نظر احمد زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپورو چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې په
رادر زله کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسیږي چې دې لارې امنیت واخلي په صحیح معنا امنیت پیښې د لارې نشته. وسلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما ز اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسې په شهادت ورسول. ملي اردو کنډکټ پروسه تاکم نه کوي. دا وسلي ایران اجازه غواړي که له پنجاب اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما ز اخر د لوړو مقاماتو ورسوي. زموږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدي تاک نه کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړې ده څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.